The Washington DC na da Voice of America Jiva Radio de
Assalamu alaikum kadar munawridinko da Voice of America Jiva Radio da nan da itwar ya yakshan bir was kal 2023 da April da miyashti atala samanita da waqt Saudi pa Pakistan ki da majgar shpash Afghanistan ki pinzimi او دلته واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې د دې خبري خپرونې کوربه يم زه نصیر کاکړ او لومړی مو پام راګرځوم په دې اوسمهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس دریمه څپه ورځ تر بلې زیاتیږي او په تیرو 24 ساعتو کې له دغه وبا څخه هلته 1,050 نور کسان مړه شوي او تر 6,000 زیات په کورونا اخته شوي دي. په پنجاب کې پولیس وایي د بندیز لګول شوي تندرو تنظیم تحریک له بیک وسلوالو په لاهور کې د پولیسو د یوه ډي ایس پي په شمول څلور نور مامورین تښتولي او سخت تشدد یې ورباندې کړی. تحریک له بیک وایي پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې د دوی درې کارکوونکي وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. او په افغانستان کې د سولې لپاره د ترکیې تر غونډې له مخه هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل پاکستاني، هندي او ایراني همنصبانو سره په ټلیفون خبرې کړي. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا وایرس له امله 1,050 کسان مړه شوي چې سږ کال د کورونا وایرس څخه د مړه شوو کسانو تر ټولو زیات شمېر دی. دا ډول 6,120 نور کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره حکومتي ادارې ویلي تر اوسه په پاکستان کې له کورونا څخه د مړه شوو کسانو ټول ټال شمېر 6,233 ته رسېدلی دی او تر 1,00,000 زیات نور کسان ناروغان دي. د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس دریمه څپه ډېره خطرناکه ده او خلک باید احتیاطونه وکړي. د چارواکو په وینا حکومت د اپریل له 1 نیټې څخه له 50 کلونو څخه تر 60 کلونو پورې د عمر کسانو ته د کورونا ضد واکسین منظوري ورکړې ده. هلته په اسرائیل کې د آبادۍ 80% خلکو ته د کورونا ضد لومړی واکسین وروسته له نن څخه د ماسکونو پابندي لرې کړل شوې ده، خو د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې به دا پابندي پر ځای وي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې وایي دا وخت امریکا او هندوستان کې د کورونا پیښې زیاتې دي. پاکستانی مطبوعات وایي د بندیز لګول شوي تندرا و مذهبي تنظیم تحریک له بیک فعالانو د نښتو په مهال لاهور کې د پولیسو یو ډي ایس پي او څلور نور مامورین یرغمل کړي او سخت تشدد یې ورباندې کړی دی. دا نښتې نن د دوشنبې پر ورځ د لاهور په یتیمخانه چوکې رامنځته شوي کله چې پولیسو د تحریک له بیک له فعالانو څخه د نیول شوو سیمو د بیرته خلاصولو لپاره عملیات شروع کړل. پنجاب پولیسو په خپل یو بیان کې ویلي چې په وسلو سنبال بلواګرو د نواکوټ په تاڼه حمله وکړه او ډي ایس پي یې وتښتوي او په پولیسو یې پیټرول بمونه وغورځول. جان ورځپاڼه په خپل رپورټ کې وایي تحریک لبیک 11 پولیس مامورین په سخت تشدد سره ژوبل کړي. یاد ورځپاڼه د تحریک لبیک د یوه بیان په حواله وایي چې دغه نښتو کې د مذهبي ګوند لږ تر لږه درې فعالین وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پاکستان مرکزی حکومت دې اونۍ له تشدد ډکو مظاهرو وروسته په تحریک لبیک بندیز ولګوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هیله څرګنده کړې چې د افغان سولې په اړه به د استنبول کانفرنس په هغه هیواد کې د تلپاتې سولې او د دوحا تړون په پوره توګه د عملي کولو په هکله مثبتې نتیجې ورکړي. نوموړي دا خبره بیا تکرار کړې چې یو سوله ییزه او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان حکومتي ریډیو خبر ورکړی چې شاه محمود قریشي نن له افغان همنصب محمد حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې پاکستان په سیمه او افغانستان کې د سولې د هڅو همکار دی. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د دباندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي همنصب جی شنکر سره په ټلیفون د سیمې د روان وضعیت، سولې پر خبرو او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بهیر خبرې کړي دي. اعلامیه وایي د هند خارجه وزیر د افغانستان د سولې د پروسې پوره ملاتړ کړی او هیله ښودلې چې د مذاکراتو له لارې به جګړه پای ته ورسیږي. بلې لور افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې یوې امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یې له دوو کلونو راهیسې تیاری نیولی او هر اړخیزه پلان یې برابر کړی دی. د ایران په جنوبي صوبه بوشهر کې نن د 5.9 درجې زلزله راغلې، خو د تاوانونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. بوشهر کې د ایران نیوکلیایي پاور پلانټ هم دی. ایرانی حکومتي چارواکو د رایټرز خبري ادارې ته ویلي له زلزلې څخه نیوکلیایي ودانۍ ته زیان نه دی رسېدلی. ایران له هغه هیوادونو څخه دی چې د زلزلو مرکزونه لري. په 2003 کال کې په کرمان صوبه کې د یوې ژورې زلزلې له امله 1.5 لک کسان مړه شوي وو. او د فرانس صدر ایمانوئل مکران ویلي د نړۍ طاقتوره هیوادونه باید له روسیې سره یو واضح لیکه کش کړي، او که چیرې روسیه له دغه لیکې اوړي نو دوی په امکاني بندیزونو غور وکړي. د امریکا و سی بی ایس ټلویزیون ته په یوه مرکه کې ښاغلی مکران وویل دا یوازینۍ لار ده چې باوري ده په دوی باندې یوازې بندیزونه کافي نه دي، خو دا به د پیکیج برخه وي. نوموړي ویلي هغه د امریکا د صدر جو بایډن له دې پلان سره موافق دی چې د روسي صدر پوتین سره یې خبرو اترو ته آمادګي ښودلې ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په تیر سلی رشتو ساعتو کې په پاکستان کې په 2021 کال کې وسه پورې د کرونا وبا د لاسه تر ټولو زیات مرګونه شوي دي. د صحت چارواکي وای په ټول ملک کې 1,50 کسان د دې وبا د لاسه مړه شوي دي، او دغه شان د دې وایرس نه د اغېزمن د کسانو شمیره هم د شپه ګذرو نه زیاته ریپورت شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د لیډی ریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم دی وته ویلي دي چې دوی د کرونا وایرس په متاثرینو کې اضافه ویني، او په امروزه بنیادونو باندې د دې مریضانو لپاره د اضافي بیډونو انتظام کوي. ډاکټر شهزاد افریدی وای که خلکو په ایس او پیز باندې عمل ونه کړو نو په راتلونکو ورځو کې په دې مریضانو کې نور اضافه لیدل کېدای شي. د دې خبريال ارشد مومن په تفصيلي ریپورت راکړي.
په کورونا وایرس ته قابو موندنې دولتي ادارې ان سی او سی په خپل تازه شمیرو کې ویلي چې د هیواد بیلابیلو برخو کې په کورونا اخته 1,50 ناروغانو د مړینې سره پاکستان کې تر اوسه په دې وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 14,233 ته رسیدلې ده، او ټول 1,55,215 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. د شمیرو تر مخه د محل په ګرد هیواد کې 8,501 شپېته کسان په کورونا وایرس اخته دي، چې په دې کې د 10,000 نه زیاتو روغتیایي حالت اندېښمن ښودل شوی دی. د پېښور لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم وایي هسپتال ته په کورونا اخته مریضانو د روړو کچه زیاته شوې ده، چې ورسره دوی په روغتون کې د روزانه په حساب د نورو مریضانو لپاره انتظامات هم برابروي.
څنګه چې ورسره مریضان زیاتي کې دغه شانتي موږ بیډس کیپیسټي هم زیاتو، باقاعده زمونږ میډ سرچ بلډینګ دی د 300 بیډونو عام ورته مختص دی، خو ورسره چې کوم دی موږ روزانه بیډونو زیاتو چې د مریضانو تعداد زیات شوی دی.
د پاکستان حکومت د کرونا د دریمه صفه زیاته خطرناکه بولی، او د خیالي پورز د کرونا د سر دولتي ادارې د اپریل د میاشتې 28 نیټې نه د 50 تر 70 کال عمر لرونکو کسانو ته د کرونا ضد ویکسین لګولو منځوري ورکړې ده. وړاندې حکومت د 70 کالو یا د دې نه زیات عمر خلکو ته ویکسین ورکولو عمل پیل کړی، او د حکومتي شمیرو تر مخه په رجسټرډ شو 2,000,000 تنانو کې 1,40,000,000 کسانو ته دا ویکسین ورکړی دی. د متحدي ناروغیو ماهر ډاکټر شهزاد افریدی وای د کورونا کیسونو کې ورځ تر بل زیاتوالی لیدل کیږي، او د دوی په خیال په امروزه ژوند کې د احتیاطي تدابیرو نه خپلولو لامله دا کیسونه زیات ریپورت کیږي، او که د بی احتیاطۍ د عمل هم داسې روانو نو دا وبا به لا نوره زیاته شي.
نو احتیاط نه کولو سره نتیجه خو موږ مخامخ ته تاسو اوس خو وګورئ کله دا تیرو یو میاشته چې کوم دی دا زموږ چې کوم دی کورونا کیسونه زیات دا سره دا د ودونو سیزن تیر شوی و، ودونو کې خلکو احتیاط نه کولو، او احتیاط نه کولو په وجه باندې دا شی خور شو. دا چې کوم څومره بیا احتیاط نه کوو نو دا شی به چې کوم دی کنه مزید زیاتیږي، دا به کمیږي نه، دا به زیاتیږي.
د صحت چارو کارپوهان وای د کورونا وبا دریمه صفه په تیزی سره خورېدونکي او مرګونې ده، باید چې د روژې میاشت کې د تراو او نورو عبادتونو بازار ته وتلو او امروزه ژوند کې د ګڼې ګونې ځایونو کې احتیاطي تدابیر خپل کړی شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا ڈیوا پیخور.
تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا خبری خپرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه پکې. په اسرائیل کې قریبا د ملک شپېته فیصد آبادۍ ته د کرونا وایرس پر ضد ویکسین لګېدو پس به د کورونا په هر په کولاو زګونو کې د لازمي ماسک استعمالولو حکم ختم کړی شي، خو په بندو ځایونو کې به اوس هم ماسک استعمالول ضروري. بلخوا د 24 اپریل نه به د برازیل نه فرانس ته سفر کوونکي ټولو مسافرو دپاره ضروري چې 10 ورځو دپاره ځان کوارنټین کړي. په برازیل کې اوسه پورې د کووډ 19 14.9 میلیونه کیسونه رپورټ شوي دي، او د امریکا د جان هاپکنز یونیورسټي د کرونا وایرس تحقیقي مرکز تر مخه چې د امریکا او د هندوستان نه پس برازیل په دریم نمبر دی، چرته چې په نړۍ کې تر ټولو زیات د کووډ 19 کیسونه رپورټ شوي دي. په نړۍ کې د کرونا وایرس نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې شویب زاده راکړي.
په نړۍ کې د کرونا وایرس د مرګونو شمېر د 3 میلیونو یا 1.5 لک اوختو وروستو ګڼ شمېر هیوادونو د کرونا خورېدو مخنیوي لپاره نور سخت ګامونه اخیستل پیل کړي، او ځنه نور هیوادونه بیا ځنه نرمۍ هم اعلان کړي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د کورونا مرکز وایي کورونا په نړۍ کې تر 3 میلیونو زیات کسان مړه کړي او په لکونو نور هر ورځ په دغه وایرس اخته کیږي. اسرائیل چرته چې د ټولې آبادۍ نږدې 80% خلکو ته د ویکسین لومړی ډوز یا خوراک ورکړل شوی، د اتوار د ورځې نه په بهر ځایونو کې په ماسکونو لګول شوی بندیز پورته کوي، خو په بندو ځایونو او ودانیو کې به د ماسکونو په مخ کولو امر لا هم پر ځای وي. په برازیل کې د کورونا زیاتېدونکو پیښو وروسته فرانس اعلان کړی دی چې د اپریل 24 نیټې را پدې خوا به د برازیل نه فرانس ته سفر کوونکي مسافر د 10 ورځو پورې قرنطین وي. د جان هاپکنز یونیورسټي د کورونا مرکز تر مخه په برازیل کې دا مهال د کورونا مثبتو کیسونو شمېره 14.9 میلیونه ده، چې د زیاتو کیسونو په حساب د نړۍ دریم هیواد دی، او یوازې امریکا او هندوستان کې ترې د کرونا ناروغانو شمېره زیاته ده. په امریکا کې د کرونا ناروغانو شمېره 1.6 میلیونه او په هندوستان کې 4.4 میلیونه ده. د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو تر مخه په برازیل کې د کرونا وایرس د لاسه د 3,01,000 زیات کسان مړه شوي. په امریکا کې بیا د کورونا نه د مرګونو شمېره تر ټولو زیاته ده، چرته چې تر اوسه د 15,68,000 نه زیات کسان مړه شوي. د اتوار په ورځ په هندوستان کې د کورونا 2,01,000 او 1,509 کیسونه رپورټ شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې یا WHO مشر ټیډروس ګبریاسس تیرونه ویلیو په تیرو 2 میاشتو کې د هفتې په حساب د کورونا نوي کیسونه یا ناروغانو شمېره 1.2 زیاته شوې ده، چې د کورونا وبا شروع کېدو وروسته د دې وبا د خورېدو تر ټولو زیاته شره ده. نوموړي ویلي د فروری میاشتې را په دې خوا د کورونا ناروغانو شمېره مسلسل په زیاتېدو ده. د فروری میاشتې شپږونه وړاندې دغه شمېره په کمېدو وه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د کرونا وبا د لاسه کې یو طرف ته عمومي تعلیمي ادارې متاثر شوې دي، نو د غشن هغه تعلیمي او تربیتی مرکزونه هم د دې د اغیز نه بچ نه دي پاتې شوي چې په کومو کې به خلکو ته د هنرونو تربیت ورکړی کېدو. د غشن یو تربیتی مرکز په سوابۍ کې یو کالج هم وو چې د کرونا وبا د لاسه اوس بند کړی شوی دی. د دې مرکز چلونکی اویس احمد وای چې په دغه مرکز کې به خلکو ته جدا جدا هنرونه ښودل کېدل، او دغه هنرونه زده کولو نه پس به خلک بیا بهر ملکونو ته د مزدورۍ په ویزو باندې تلل. یاد دي په بهر ملکونو کې اوسیدونکي پاکستانیان هر کال په اربونو روپۍ د زر مبادله په شکل کې پاکستان ته رالیږي، خو د کرونا وبا د لاسه دغه خلک هم بیروزګار دي، او چې کم خلک واپس کورونو ته راغلي دي هغه د ویزې د مشکلاتو په سبب وس نشیټلې. د ډیوه خبریال ریاض حسین په خپل ریپورت کې د موضوع تا کتنه کړې.
دیرش کلن اویس احمد په ثواب ضلع کې مزدورانو ته د ټیکنیکل تعلیم ورکولو دپاره د تربیې کالج چلوي، خو د کرونا وبا له امله دا کالج اوس بند دی. اویس احمد وایي په کالج کې هغه مزدورانو ته د ودانې لرګي، اوسپنې او بجلی کار ښایي، کوم چې په اسانه په منځني ختیځ او خلیجي هیوادونو کې روزګار لټولی شي. خو په نړیواله کچه د کرونا وبا وروسته په منځني ختیځ او خلیجي هیوادونو کې هم روزګارونه اغیزمن شوي دي، او د هغې اثر د هغوی په روزګار هم پرېوتی دی.
د بجلی چل، سټیل پیکسر، د سیحان میهان موٹے موٹے، او پلمبر، دا پیپونے جے سنگ لگی، دا اوبو دا میسن گلگارے والا، دیوال سنگ لگی، او پلیستر وغیرہ، شٹرنگ لرگی والا، دا ٹریننگ سینٹر جے کم دے دے کے منگا سر ٹیچرانی اگی چل گئی، خو اگ دا کرونا دا وجہ جے کم دے بند شوی دی.
غلام نبی په مردان خار کې ژوند کوي. د کرونا وبا وروسته یې په سعودي عرب کې د کار کمپنی بند شوې ده. دی وايي وړاندې به یې د اتو نه تر لسو کسانو پورې کورمه پاللا، خو اوس یې ځان له وړو کې د موبایل دکان پرانستې دی، او په مشکل سره یې گزاره روانه ده. غلام نبی وايي ډېر داسې ملګري لري چې واپس منځني ختیځ ته د مزدورۍ لپاره تلل غواړي، خو مشکلات لري.
کم ټایم کې د پلایټونو کولو شو، د کورونا ټیسټونو نه بعد دی وی چې پلایټونو کولودی، نو باز خلک داسې چې ای پدان باندې کردون اولودی دی، او با ای کر راځي شي په دې وطن کې پراته دی. وسم اغه دا انتظار کوي چې مونږ تبا یو لار ملو شو، مونږ به بار لور شو، خو لین کې اغه تر اوسه پر دلته کې دی ویزه هر څه ایکسپایر دی، مکمل مشکلات دی تړي زیات.
د کرونا وبا په وجا کې پنړیواله کچا د خلکو روزګارونه اغیزمن شوی دی. هلته په منځني ختیځ کې په سلګونو پاکستانیان هم بیروزګار شوی. د حکومت لخوا اگر چې د بیروزګاری کرش میر نه د ورکړې شوی، خو د اوورسیز پاکستانی د وزارت وینا ده نږدې اتیا لکه خلک د ملک نه بهر ژوند کوي، چې پکې شل لکه په سعودي عرب او دولس لکه په متحده عرب امارات کې د روزګار سره تړلي دي، او هر کال د ملک نه بهر اوسیدونکي پاکستان ته د شلو نه تر 25 ارب روپے پورې غیر ملکی زر مبادله هم رالیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پنجاب پولیس د وینا تر مخه لا قانونا ګرځول شوی تحریک لپاک د لاهور خار په یو پولیس ټانه بریټ کړی دی، او د پولیسو یو اعلی افسر اغوا کړی دی. په لاهور خار کې د تحریک لپاک لخوا یو ځل بیا د تشدد نه ډکو مظاهرو کې د خلکو د جوبل کېدو اطلاعات هم دي. خو تحریک لپاک وایي چې پولیسو د دوی په مرکز بریټ کړی دی، او د دوی یو شمیر تنانې وجلې دي. د پیمرا لخوا د تحریک لپاک په میډیا کوریج هم بندیز دی، خو په سوشل میډیا داسې ویډیوګانې خورې شوې دي چې په لاهور خار کې د دې مظاهرو په حق لدی، او په کې جوبلتنان هم خودلې کیږي. حکومت وایي چې تحریک لبیک سره مذاکرات ختم شوې دي، ځکه چې دې تنظیم هیڅ لچک نه خودلو، او ریاست داسې په زوره د چا خبره نشي منلې. د ډیوا خبریال اورنګزیب خان په تفصیلي رپورټ راکړي.
د پنجاب پولیسو وینا تر مخه لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک لخوا یو ځل بیا لاهور خار کې د تشدد نه ډک مظاهرې شوې دي، او د مظاهرو کې د پولیسو باندې تشدد سره سره د دوی څلور افسران هم اغوا کړی شوی دي. کورنو چارو وزیر شیخ رشید ویلی دي ریاست به هر حال خپل ریټ یا واک قائم ساتي، او تحریک لبیک سره د مذاکراتو حکومت ډیره هڅه وکړه، خو تحریک لبیک په دې مذاکراتو کې هیڅ لچک ونه ښودلو. پاکستان کې میډیا کنټرول اداره یا پیمرا لخوا تحریک لبیک کلدم ګرځولو پس د دوی په میډیا کوریج بندیز لګول شوی دی، خو ټولنیز رسنیو باندې داسې ویډیوګانې خورې شوې دي چې ورنه معلومیږي چې لاهور خار کې یو ځل بیا تحریک لبیک لخوا د تشدد نه ډک احتجاج شوی دی. د احتجاج کې ناتایده رپورټونو تر مخه مظاهرچیان هم وژل شوي دي، او د پولیسو یو اعلی افسر باندې تشدد سره سره مظاهرچیانو پولیسو څلور تنه اغوا کړي هم دي. د پنجاب پولیس لخوا جاری شوی او بیان کې ویلي شوی دي مظاهرچیانو لاهور کې نواکوټ تانې باندې بریت کړی دی، چرته پولیس او رینجرز موجود وو، او نواکوټ تانې ڈی ایس پی اغوا کړی دی. بیان وی پولیسو د مظاهره چانو نه د تانې قبضه اوس خلاصه کړی ده. او د مظاهره چان چې په تانې یې د پېټرول بمونو سره برید کړی وو اوس رستو شوی دی، خو حالات اوس هم دلته کشیده دي. بلخ والا قانون اگر زول شوی تیری کې لبیک بیان شفیق امینی تور لګوي چې پولیسو د دوی په مرکز برید کړی وو چې له وجې د دوی یو شمېر تنه وژل شوی دي. او تر کومه د فرانس سفیر پاکستان نه نوی وستل شوی، دوی په خپل مړی نه خښوي. بلخوا د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی چې تیری کې لبیک سره حکومت د مذاکراتو ډېرې هڅې وکړې، خو تیری کې لبیک هیڅ لچک نه ښودلو او حکومت نشي کولی داسې په زوره دا خبره ومني. شیخ رشید وای تحریک لبیک سره اوس مذاکرات ختم شوی دی، ځکه چې تحریک لبیک هیڅ قسمه لچک نه دی خودلی او حکومت سره بله سلاره نشته چې خپل واقع ریټ قائم کړي. بلخوا تحریک لبیک لا قانون ګرځولو پس د دې نیول شوی مشر صادر رضوی نامه د شکمن ترهګرو نوم لړکې شامل کړی شوی ده، او د دوی اساسه او بینک اکاونټس او جایدادونه هم حکومت بند کړي دي. دغه شان په تحریک لبیک باندې د چندې راغونډولو باندې هم بندیز لګول شوی دی.
د وایس اف امریکا دی واخ خبری خبرونه ده. پاکستان کې عام خلک وایي چې د روزي په میاش کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده، او د هر یو شیز نرخونه د تیر کال په مقابله کې ډیر زیات ختلې دي. بلخوا دکانداران هم وایي چې سګنی کال کې آمدن یا د سامان خرڅ ډیر کم دی، ځکه چې د زیاتو نرخونو په سبب خلک سوداګانی کمی اخلي. بلخوا د کرونا وبا د لاسه هم په بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډیره زیاته نه لیدل کیږي، او کم خلک چې په بازارونو کې ښکاری نو هغوی هم د حکومت لخوا عملی کړی شوی ایس او پیز باندې هغه شانتي عمل نه کوي، او ډیر کم خلک ښکاری چې ماسکونه اچولي. بلخوا په سوات کې د ډیپټی کمشنر لخوا دفع 1400 هم لګول شوی ده، او ویل شوی دی چې د دې دفې د لاندې که کم کس ماسک نه اچولو او یا محفوظه فاصله نه ساتلو باندې ولیدل شو نو د هغې پر ضد به اقدام اخیستل کیږي. د ډیوه خبریال فیاض ظفر په خپل رپورټ کې د موضوع ته کتنه کړې.
سواد کې د اولی روجینا د بارانونو له کبله موسم یخ دی، چې لګولی خلک وایي چې روجې اسان دي، خو د منګری بازار کې د مازیګر د مانځنه وروسته خلک خریداري له راوځي، خو خلک وایي چې سکال د تیر کال نه ګرانی ډیر زیات ده. ځایي اوسیدونکي ابراهیم احمد وایي چې بهر هیوادونو کې روژه کې هر شی ارزان او پاکستان کې ګران وی.
په بهر ملکونو کې په دکان کې په بورډ لپاسه به لیکلي په دې روژه کې رمضان پی کې شو، او پاکستان د جراجن پاکستان کې هر یو شی یو په ډبل دی. دا مسلمانان دي، هلته کافر دي، هغه به ځاله پیکیج درکوي په هر یو شی کې. د 100 روپو بوتل هغه به ځاله په روژه کې پاتیا درکوي، دلته چې په سلی نو به ځاله په یو نیم سل درکوي. نو ګرانۍ دونه زور کړی دی چې خلک جړاله راغلی.
عام خلک د ګرانۍ نه فریاد کوي، خو دکانداران هم د ګرانۍ نه فریاد کوي او وایي چې سکل خریداري کم خلک کوي. یو دکاندار بشیر خان دی وته وایي
روزګار خو دونه مهنګایي نه و، کار هم خو سکل دونه مهنګایي ده چې څوک سموسو به غړو ته بده کې نه جوړیږي. زمونږ دا کاروبار دی، مهنګایي حالات ډیر زیات دي، مهنګایي د حد نه حد مهنګایي ده، ځکه د ته د نورو کلونو په وجه سکل مهنګایي د ډول نه زیاته ده.
بازار کې سموسي، پکوړی، چپلی کباب، مربی، بیکری، میوه، شملی او مستا، د ګوډي او د ګرین شربت، تیار خوراکونه او د باربیکیو سټارونه لګیدل دي، خو اغستونکي ډیر کم دي. سواد چې د کرونا وایرس نه ډیر زیات متاثر دي او هر ورځ یو شمېر تنان د دې وایرس له کبله مري، خو بازار کې د ډېرې ګڼې باوجود خلک احتیاطي تدابیرو باندې عمل نه کوي، او زیاتره خلک نه ماسک اچوي او نه فاصله ساتي. چې قبلې ډاکټران وایي چې د کرونا وایرس په مریضانو کې زیاتوالی روان دی. د سوات ډیپټی کمشنر جنید خان دی وایي چې په ماسک نه اچولو او فاصله نه ساتلو باندې یو سلسله دفاع نافذ ده، او کوم خلک چې ماست نه چي او فاصله نه ساتي نو پولیس به د دې د پیلاندې نیسی او جرمانه به پی لګي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ د سہولت نشوالي په سبب باندې د سکولونو، کالجونو او د نورو تعلیمی ادارو طالب علمان وای چې دوی آنلاین کلاسونه اخستلو کې د مشکلاتو سره مخ دي. یاد دی وی په پاکستان کې تعلیمی ادارې یو ځل بیا تر د وړوکي اختر پورې تړلې شوې دي او زده کوونکي آنلاین کلاسونه اخستو باندې مجبور دي. خو د پاکستان پر ډیرو برخو کې د انټرنیټ د 3G او 4G سہولت د نش برابر دی، خصوصا د پاکستان په قبایلی ضلعو کې. د دې خبريال عدنان بیٹنی په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت را لګلې.
مولا مراج خالد وزیر د زبودین زکریا یونیورسيټي ملتان کې جرنالیزم ډپارټمنټ 6 سمستر سټوډنټ یم. ز د خپل یونیورسيټي نه خپل لکاته په دان یاسر رول ما چې مول چې میشي کیم انلاین کلاسینه شری دی. هغه ز د خپل علاقے نه خپل مازکه چې عمران خان صاحب دلته اعلان وکړ چې په جنوبی وزیرستان کو 3G 4G کیم دی هغه اوپن وی. خو د افسوس خبره د دولت چې کیم نیټ ته ډیر زیات سلو دی، دلته چې کیم 3G 4G دی ډیر جو تاسو له بهي میج خپل انلاین کلاسینه چې کیندي هغه میج نشي په وخستای.
زما نام انجنیر فرید د جنوبی وزیرستان وانا تنای سره تعلق لرم. لمونږ د بوتسمتۍ د وژنا په جنوبی وزیرستان کې د وزیر اعظم عمران خان صاحب اعلان افس هم اته کې 3G 4G او نور حکومت د موبایل سیګنل دی هغه صحیح بحال نشولې، صحیح کار نه کوي. اته کې په 3G 4G دومره سلو دی چې یو میسج هم نه پسند کیږي. او د سورز مخ تا په پورا پاکستان کې کوم د سوشل میډیا یا انټرنیټ باندې شوی وو داسې د 2-3 غنټې د پاره نو خلکو ډېر احتجاجونه، خلکو ډېر حکومت باندې مطالبه وکړي چې تاسو پورن 3G 4G بحال کړئ. نو تاسو خپل هم سوچ کولای شئ چې د پاټه خلکو با د 3G 4G یا د نیټ نه بهر څنګه سخ وخت تیر کړی وي.
زمانم ګل زمان دی او زده جنوبی وزیرستان تنای سره تعلق لرم. تعلیمي زده کړې په هارت یونیورسيټي کې کومه. زمونږ دا امید و چې د عمران خان اعلان سره سم دلته زمونږ په علاقې کې به اوس نیټ هم صحیح کار کوي. نو خو دلته نیټ خو پرېږدا، یو کال یا اس ایم ایس ډېر په مشکله سره کیږي. پی ټی ای کوم نوټیفیکیشن کړی و نو هغه کې دا مینشن کړی و دا علاقې کې به مونږ په 28 دن کې به ټوټل ټاور لګوو. لکه دلته 38 پر ټاور دی مینشن کړی وي. نو اوس پر نه په هغه ټاور باندې کار شروع دی او دا کوم په موقع باندې نیٹ ورک ته دا دومره کمزورې کړي دي. د نیٹ د وجه اوس کال یا میسج دا وکه پکېږي هم نه. کوم چې انټرنیټ ته په موقع باندې دا باندې په واتس اپ باندې یو پکچر هم نسین کېږي. نو انلاین کلاسز خو ډېر ځان له خبره ده. ورسره زموږ ریسرچ هم دی. ریسرچ کې تاسو ته هم پته ده چې هغه د پاره خو تا انټرنیټ مختلف ټایپ کوم ویب سایټ دی آتا په کار باندې راځي. نو دلته چې یو واتس اپ صحیح کار نه کوي نو موږ به نور کار څنګه په یو کوډل ډېر زیات مشکلات دي. زمونږ چې کوم کار دی په ځای ولاړ دی.
چا د مونږ صدام دی زه د ساوت وزیرستان ونا سره تعلق لرم. 3G 4G خو پرځ دا په ساوت وزیرستان په ډېر علاقې کې سیګنل ها صحیح چار نه کو د موبایل نو د انټرنیټ هو بالکل چار کو نه په ساوت وزیرستان کې خلک یوز کوي ها ډېر. مطلب چې فار ایگزامپل څوک په انټرنیټ باندې چار وی پیر کې دننه انټرنیټ چار نه کو جو ته کېر نه بهر تا ورته وځي یو د کامرې چاتا لا کېږي په بندور تښ نه په ځی کو یوز کوي. دا غاسته ته انټرنیټ نشي یوز کولای په کېر په کامرې کې دننه چار نه کو. د فروټ حواله سره ډېر فیمس دی کنه د ځی مانا ډرم شاورا دو نو کچری میج د ساوت وزیرستان خلک د بلځی ته د چاسره ته بزنس کول غوړي انلاین بزنس هغه د نشي کړای کا د یو کوهن د یو ټانک تا ورته سي یا دی خان تو ورته سي.
زمون شاکر وزیر د جنوبی وزیرستان ورن سره می تعلق تای. میج 4G 3G هغه سه یو نوم دی هیڅ فائدہ یې نن ورځې پر عوام ته نه رسیدلی. ځکه چې میج د 4G 3G د سه یو مثال دی لکه په خوا زمونه کې بسینه تو خلک د کیور کول سټارټ کول وای. یی میج د 4G 3G د مثال دی د وزینه او بلځی ته ورته سي لوکیشن وکسه. ځکه چې دلته 4G 4G دلته یې نه کو خلک یو لوی مصیبات کې ووښتای دی. او بل چې کوم په ونه کې عام کال د پورا سیگنل دی اغه چار نه کو ځکه چې دولته په ټوټل ونه کې درې سلور ټاورې دي دا یو د شرم خبره ده د ګورنمنت ته پورا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا خبری خبرونه ته یو ریبیا هم شراب واس نن د ایتوار یا یک شنبه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده. وخت سعودي په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار نهه نیمې بجې دي. د دې خبری خپرونې کوربه یم زه نصیر کاکړ او لومړی مقام راګرځوم په دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس درېمه څپه ورځ تر بلې زیاتیږي او په تیرو 24 ساعتو کې له دغه وبا څخه هلته 1,050 نور کسان مړه شوي او تر 6,000 زیات په کورونا اخته شوي دي. په پنجاب کې پولیس وایي د بندیز لګول شوي تندرو و تنظیم تحریک لبیک وسلوالو په لاهور کې د پولیسو د یو ډی ایس پی په شمول څلور نور مامورین تښتولي او سخت تشدد یې ورباندې کړی. تحریک لبیک وایي پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې د دوی درې کارکوونکي وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. او په افغانستان کې د سولې لپاره د ترکیې تر غونډې له مخه هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل پاکستاني، هندي او ایراني همنصبانو سره په ټلیفون خبرې کړې. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا وایرس له امله 1,050 کسان مړه شوي چې سږ کال د کورونا وایرس څخه د مړه شوو کسانو تر ټولو زیات شمېر دی. دا ډول 6,120 نور کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره حکومتي ادارې ویلي تر اوسه په پاکستان کې له کورونا څخه د مړه شوو کسانو ټول ټال شمېر 6,233 ته رسېدلی دی او تر 1,00,000 زیات نور کسان ناروغان دي. د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس درېمه څپه ډېره خطرناکه ده او خلک باید احتیاطونه وکړي. د چارواکو په وینا حکومت د اپریل له 1 نیټې څخه له 50 کلونو څخه تر 50 کلونو پورې د عمر کسانو ته د کورونا ضد واکسین منظوري ورکړې ده. هلته په اسرائیل کې د آبادۍ 80% خلکو ته د کورونا ضد لومړی واکسین وروسته له نن څخه د ماسکونو پابندي لرې کړل شوې ده، خو د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې به دا پابندي پر ځای وي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې وایي دا وخت امریکا او هندوستان کې د کورونا پېښې زیاتې دي. پاکستانی مطبوعات وایي د بندیز لګول شوي تندرا و مذهبي تنظیم تحریک لبیک فعالانو د نښتو په مهال لاهور کې د پولیسو یو ډی ایس پی او څلور نور مامورین یرغمل کړي او سخت تشدد یې ورباندې کړی دی. دا نښتې نن د دوشنبه پر ورځ د لاهور په یتیمخانه چوکې رامنځته شوي کله چې پولیسو د تحریک لبیک له فعالانو څخه د نیول شوو سیمو د بیرته خلاصولو لپاره عملیات شروع کړل. پنجاب پولیسو په خپل یو بیان کې ویلي چې په وسلو سنبال بلواګرو د نواکوټ په تاړه حمله وکړه او ډی ایس پی یې وتښتوي او په پولیسو یې پیټرول بمونه وغورځول. ډان ورځپاڼه په خپل رپورټ کې وایي تحریک لبیک یوولس پولیس مامورین په سخت تشدد سره ژوبل کړي. یاد ورځپاڼه د تحریک لبیک د یو بیان په حواله وایي چې دغه نښتو کې د مذهبي ګوند لږ تر لږه درې فعالین وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پاکستان مرکزی حکومت د اونۍ له تشدد ډکو مظاهرو وروسته په تحریک لبیک بندیز ولګوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هیله څرګنده کړې چې د افغان سولې په اړه به د استنبول کانفرنس په هغه هیواد کې د تلپاتې سولې او د دوها تړون په پوره توګه د عملي کولو په هکله مثبتې نتیجې ورکړي. نوموړي دا خبره بیا تکرار کړې چې یو سوله ییزه او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان حکومتي ریډیو خبر ورکړی چې شاه محمود قریشي نن له افغان همنصب محمد حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې پاکستان په سیمه او افغانستان کې د سولې د هڅو همکار دی. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي همنصب جی شنکر سره په ټلیفون د سیمې د روان وضعیت، سولې پر خبرو او د بهرنیو ځواکونو د وټولو په بهیر خبرې کړې دي. اعلامیه وایي د هند خارجه وزیر د افغانستان د سولې د پروسې پوره ملاتړ کړی او هیله ښودلې چې د مذاکراتو له لارې به جګړه پای ته ورسیږي. بل لور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ارګ کې بې امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره یې له دوو کلونو راهیسې تیاری نیولی او هر اړخیزه پلان یې برابر کړی دی. د ایران په جنوبي صوبه بوشهر کې نن د 15.9 درجې زلزله راغلی خو د تاوانونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. بوشهر کې د ایران نیوکلیایي پاور پلانټ هم دی. ایرانی حکومتي چارواکو د رایټرز خبري ادارې ته ویلي له زلزلې څخه نیوکلیایي ودانۍ ته زیان نه دی رسېدلی. ایران له هغه هیوادونو څخه دی چې د زلزلو مرکزونه لري. په 2003 کال کې په کرمان صوبه کې د یوې ژورې زلزلې له امله 1.5 لک کسان مړه شوي وو. او د فرانس صدر ایمانوئل مکران ویلي د نړۍ طاقتور هیوادونه باید له روسیې سره یو واضح لیکه کش کړي او کچیرې روسیه له دغه لیکې اوړي نو دوی په امکاني بندیزونو غور وکړي. د امریکا او سی بی ایس ټلویزیون ته په یوه مرکه کې ښاغلی مکران وویل دا یوازینۍ لار ده چې باوري ده په دوی باندې یوازې بندیزونه کافي نه دي خو دا به د پیکیج برخه وي. نوموړي ویلي هغه د امریکا د صدر جو بایډن له دې پلان سره موافق دی چې د روسي صدر پوتین سره خبرو اترو ته آمادګي ښودلې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا دیبا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه کوي. د پاکستان خارجه وزیر ته مسرګنده کړی دا چې د استنبول عمل سره به د افغانستان د امن په لړ کې شوی دوه تړون سره مرسته وشي. د پاکستان سرکاري ریډیو سټیشن تر مخه خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې یو پر امنه او باثباته افغانستان د پاکستان په مفاد کې دی او هغه د افغانستان خپل همسیال محمد حنیف اثمر سره نن د اتوار په ورځ په ټلیفون خبري هم کړې دي او په دغه خبرو کې هم ویلي دي چې په سیمه او د افغانستان د امن د هڅو په لړ کې پاکستان د دوی سره ملګری دی. د افغانستان د امن په لړ کې د پاکستان سفارتي، سیاسي او اخلاقي ملاتړ په لړ کې افغان خارجه وزیر د شاه محمود قریشي او د پاکستانی حکومت مننه کړې او دواړو مشرانو په دې هم رضا ښودلې ده چې په استنبول کانفرنس کې به یو بل سره ویني. شاه محمود قریشي افغان همسیال ته د استنبول کانفرنس نه پس اسلام آباد ته د راتلو بلنه هم ورکړې ده. د دې پرمختګ په حواله سره سیړنکاران وای چې د افغانستان د امن په عمل کې تر ټولو لوی خنډ دا دی چې طالبان به څنګه په دغه استنبول کانفرنس کې برخه اغیستو لپاره آماده کړی شي. د دیو خبريال ارشد حسین په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت راکړي.
د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د اتوار پر ورځ دوبه کې د خپل پاکستانی هم منصب شاه محمود قریشي سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې کړې دي. بل خارجه وزیرانو افغان امن عمل کې تر دې دمه مخې ته پراغلي پرمختګ هم خبرې کړې او د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې پاکستان به د افغانستان د پرامن او باثباته هیواد د جوړولو لپاره د مصالحت خپل همکاري جاري ساتي. د خبر تر مخه خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وینا وا چې یو پرامن او مستحکم افغانستان د پاکستان په مفادو کې دی او پاکستان په افغانستان کې د تشدد درا کومولو خواهش لري. قریشی دا هم ویلي چې پاکستان د افغانستان په ګډون سیمه کې د امن لپاره د روانو هڅو شراکت دار دی. خاغلی قریشی تما سرګند کړي چې په افغانستان کې د تلپاتې امن په کوششونو کې د استنبول پروسه به د دوه د تړون نتیجه خیز جوړولو کې مرستندوی ثابت شي. د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی ترکیه به د اپریل په 23 نیټه د افغان امن عمل په اړه د لسورزنی کانفرنس کوربتوب کوي چې پکې به د افغان حکومت، امریکا، ملګرو ملتونو او د قطر استازي هم شامل وي. په دغه غونډه کې افغان طالبانو د ګډون نه انکار کړی دی. د افغان چارو سیړنکار او خبريال طاهر خان وایس اف امریکا ډیوا ته وای مشکل هم دا دی چې څنګه افغان طالبان د استنبول په غونډه کې ګډون کول ته راضي کړي شي. امریکا هم د ترکی کانفرنس ته اهمیت ورکوي او ځنې افغان رسینه د استنبول کانفرنس د بون کانفرنس دویمه برخه
تاسو ګورئ د حنیف اتمر او د پاکستان د خارجه وزیر دنن ملاقات تاسو ګورئ نو پخې کې د استنبول کانفرنس ترکی کانفرنس هغه مهم موضوع وا او دواړو غاړو د کامیابی باندې اتفاق هم کړی دی. ټول دا غواړي چې طالبان د ګډونو کې د دې کې ګډونو کې د طالبان کپل او د کانفرنس اوس کله دی باضابطه اعلان وشو د تاریخونو نو هغه وخت کې ویل شو چې دا کانفرنس به د طالبانو او د افغانستان د حکومت مابین وي. نو چې یو فرق پکې نه وي یا انکار وکړي یا ورنشي نو بیا هو کانفرنس انکار نه چې اوم نشي او که کېږي نو چې یو لوی فرق پکې نه وي څوک چې دا وخت جنگ کوي نو بیا خو د کانفرنس اهمیت نشته. نو د پاکستان له دا خواهش وي د ترکیې به وي او پاکستان مبغوان کی دا کانفرنس شي.
هم دا راز د افغان چارو یو بل سیړنکار او وتلی خبریال رحیم الله یوسفزی وایس اف امریکا ډیوا ته وای د اپریل په سلی رښتما نیټه کې دونکو د استنبول غونډې د کامیابی لپاره ډېرې هلې ځلې روانې دي. خوای چې افغان طالبان په دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کوي.
پاکستان خو لګیا دی طالبانو سره په رابطه کې دی دا اوس د افغانستان او پاکستان د حکومت چارواکو چې کوم یو بل سره خبرې کوي هم دې په حق لګیږي. شامه مسکورې شي چې افغانستان طالبان خبر پاکستان نے کوشش کی.
افغانستان د خارجه چارو وزیر حنیف اتمر د افغان امن عمل د پایلو ډک جوړولو لپاره د پاکستان د پرلپسې سفارتي سیاسي او اخلاقي مرستو ستاینه کړې او دواړه خارجه وزیرانو په استنبول کې د یو بل سره په لیدو کتو هم اتفاق کړی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر ترمخه د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی حنیف اتمر ته د استنبول د غونډې وروسته اسلام آباد ته د راتګ بلنه هم ورکړې ده.
دا د وایس اف امریکا دی خبري خپرونه ده. هندوستان او افغانستان د امریکا د فوجیانو د وتلو په سر خبرې کړې دي. د افغانستان د بارانو چارو وزارت لخوا خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې خارجه وزیر حنیف اتمر د خپل هندي سیال جی شنکر سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په دې خبرو کې تر ډیره په سیمه کې په روان وضعیت د سولې په خبرو او د افغانستان نه د بارانو فوجونو د وتلو په سر خبرې شوې دي. جی شنکر ویلي چې دوی د افغانستان د سولې د روان اول مکمل ملاتړ کوي او تملری چې مذاکرات افغان جګړې ته د پای ټکی کېږي. بلخوا د افغانستان صدر په ارکی وی امنیتی غونډې ته د وینا په موقع د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان ته په اشاره سره ویلي دي چې په موجوده تاریخ کې په لاول ځل د افغانستان لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر شوی. موږ د دوو کلونو راهسې دې ورځې ته مکمل تیاری لرو او د هغوی د وتلو لپاره مو هر اړخیزه پلان برابر کړی دی. بلخوا ښاغلی حکمتیار هم د طالبانو نه غوښتلی دي چې د امن د مذاکراتو نه دي ځان نه وباسي او د افغانستان د کړکیچ هوارولو لپاره د خبرې جاری وساتي. د ډیوه خبریال حکمل روان په تفصیلي ریپورت راکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پارک کې یو امنیتي غونډه ته د وینا پر مهال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان ته په اشاره ویلي په معاصر تاریخ کې په لومړي ځل د افغانستان لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر شوی. موږ له دوه کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی لرو او د هغوی د وتلو لپاره مو هر اړخیزه پلان برابر کړی. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي جمهور رئیس له افغانستان سره د سیمې هیوادونو د اړیکې د بیا کتنې ته په شری ویلند دی پاکستان لپاره دی تصمیم ورځ د کوزمو هیواد نارام او د دوی هیواد به هم نارام او یو کوزمو حسین غواړي دوی به هم هوسا شي. ولسمشر غونډي هیوادونو ته په اشاره ویلي دی دوستي او دښمنه انتخاب دی دوی په لاس کې دا دی دوستي په صورت کې افغانستان تیار دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونو دی همکاري په زیاتوالي کې ل پاکستان سره همکاري وکړي. دی ارګ خبر پانه کې دی ولسمشر لکول ویل شوی ک طالبان په دې چوکاټ کې سوله کوي ګریګوارته پرانیستی او له هغه پرته بل هر انتخاب دی جګړې دی دوام لپاره دی طالبانو پلمه ده. دې خبرو سره هم مهاله هندي افغان لوري دی امریکایي سرتیرو پر وتلو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر له خپل هندي سیال جی شنکر سره ټلیفوني خبرې کړې دي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې تر ډیره په سیمه کې پر روان وضعیت د سولې پر خبرو او د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو خبرې شوې دي. د هندي بهرنیو چارو وزیر شنکر ویلي چې دوی د افغانستان د سولې د روان بهیر بشپړ ملاتړ دي او تم لري چې مذاکرات افغان جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د سیاسي چارو کتونکو فضل الرحمن اوریا وایي بین الافغاني ستونزې جنگ جګړې او تاوتریخوالی باید د بین الافغاني مذاکراتو پر بنسټ باندې حل او طالبان پر راتلونکي کې د افغانانو سازمانونو افراد او اشخاصو سره خبرې پیل کړي. هغه وویل
بین الافغانی ستونزې، جنگ، جګړې او تاوتریخوالی باید د بین الافغانی مذاکراتو پر بنسټ باندې حل سی، او طالبانو پر راتلونکو کې د افغانانو له مختلفو حزبونو، سازمانونو، افرادو، اشخاصو سره خپلې خبرې پیل کړي.
له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تازه غبرګون کې تیر ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو ځنډیدل د افغانستان د روان کړکېش په هواري کې مرسته نه کوي. نوموړي کابل کې یوې خبري غونډې ته پر طالبانو هم غږ کړی چې د سولې له مذاکراتو سره پریکون و نه کړي. حکمتیار وویل
کسولی ته د رسیدو اراده لري او یا د جنگ دوام ته ځان اړ او مجبور کړ، په دواړو صورتونو کې نه باید د مذاکراتو سره خپل مقاطع اعلان کړي. تاسو له امریکایانو سره چې څه کوي خوښم، خو له افغانانو سره باید د مذاکراتو نه مقاطع ونه کړي. اوس تاسو چې مذاکرات لري افغانانو سره لري، نه له امریکایانو.
په ورته مهال دی افغانستان دی بهرنی چارو وزیر حنیف اتمر په کابل کې دی امریکا سفارت له 16 پیر راسویل سره دی بهرنی ځواکونو لوتلو وروسته له افغانستان سره دی امریکا دی همکاري پر دوام کتر کې دی سولې دی خبرو دی استانبول ناست یو دی افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ دی همکاري په اړه خبرې کړې. حکمل صدات دی وریډیو افغانستان.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ته غوږی. د پیښور پولیس ته توهین عدالت نوټس نه پست عدالت په حکم د پاکستان اسلام آباد، لاهور او نورو خارونو کې اتم مارچ باندې شوی عورت مارچ کوونکو او د دې مارچ منتظمینو پر ضد مقدمه درج کړی ده. خو د پولیسو خصوصي کمیټې هم په دې لړکی جوړ کړی شوی ده چې آیا دا د پیښور پولیس دایره کار کیشته چې بل خار کې شوی پیښې تحقیقات وکړي. بل خو د خزو حقوقو د پاره فعالین وای، د افسوس خبره ده چې دغه ادارې د خزو حقوقو تحفظ په ځای د قسمه کارواياني کوي. د دیو خبریاله صادق قاسم شاپي تفصيلي رپورت راکړي.
د پیښور پولیس یو مطبوعاتي بیان تر مخه پیښور پولیس ته یو وکیل ابراهیم حسین لاهور، کراچۍ، اسلام آباد او نورو خارونو کې په اتم مارچ په عورت مارچ کې برخه اخیستونکو خلاف ورکړی خواست باندې د پیښور اډیشنل ډیسټریکټ اند سیشن جج سید شوکت علي شاه په حکم د دغه مارچ تنظیم کوونکو او شرکت کوونکو خلاف مقدمه درج کړې ده. عدالت په حکم دغه مقدمه هله درج شوه چې کله پخپلا د پولیس چارواکو پر ضد عدالت توهین عدالت کاروایی کولو نوټیفیکیشن جاری کړو. د پولیس وینا ده چې داسې قسمه عورت ماج غونډه په خبر کې نه ده شوی او بیا هم عدالت په حکم دغه مقدمه درج کړی شوی ده او اوس د تحقیقات لپاره اس اس پی انویسټیګیشن په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټه هم جوړه شوی چې دا معلومه کړی شي چې په خبر نه یو هم خزي د عورت ماج کې شرکت هم نو کړی او دا پیخه هم نور خارونو کې شوی ده. نو آیا په خبر پولیس په دایره کار کې داشته چې پولیس یو بل خار کې شوی پیخې تحقیقات وکړي؟
د پیښور پولیس څخه قسمه مقدمه درج کړې ده او دغه کمیټه به څه قسمه تحقیقات کوي په دې هکله چې کړي. د پیښور پولیس اعلی چارواکو سره د راتګي کوشش وشو خو هغه یې څه جواب ورنه کړلو.
په دې مقدمه درج کولو او په دې بیان باندې د خزو حقوقو لپاره فعالان وای پولیس او عدالتونه د خزو آئینی حقوق تحفظ په ځای داسې مقدمه او داسې تحقیقات کوي دا د افسوس خبره ده. پیښور کې د اورت فاونډیشن ریجنل مینیجر او د خزو حقوقو لپاره فعال سایما منیر وای حکومتي ادارې د پرتشدد احتجاج کوونکو پر ضد خو بے بس اخکاری خو چرته د خزو پر امن احتجاجونه وی یا نور داسې کمزوري ډلې وی نو بیا داسې ادارې د هغه پر ضد متحرک شي او دا د افسوس خبره ده.
په کار خدا او چې کله د سیشن جج سره خدا فیصله کوله نو د آئین آرټیکل ستاوله 19 خوبه ویلیو کنه 16 وی چې تاسو پرامن پروسیشن احتجاج جلوس جلسه بالکل کولی شي. 19 وی چې دا اظهار رائے ازادي تاسو بنیادی حق ته اوس کو 16 او 19 ته ګوره او بیا هغه عورت مارش ته ګوره مزه خو په دې نو پوهیږم چې دې کې غیر قانوني مسله وا او مسله دا ده چې کله دلته د ملک دهشتګردان یا ایکستریمیست یا دوی کله خلک چې دي نو دا ملک بندي نو هغه ټایم چې دي اس نشتا خو پتا سو خپل حق د پاره بهر وځي نو دا هر څه دي.
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسمبلی کې غړي عائشہ بانو هم وایي دغه قسمه تضادات نه ډک سوچ درون کې غړي خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم شته چې تر داسې قسمه د عورت مارچ کوونکو خلاف صدوه کال وړاندې قرارداد هم راوړل شوی. هغه وایي مدني ټولنې د ښځو حقوقو او د قانون سازي لپاره کومې هلې ځلې کوي خلکو ته هغه نه دی هیرول پکار.
د سیول سوسایټیز د نورو چې څومره هم ونیبل سیګمنټ دي د سیسمونګه معاشري کې د سې کم غدي چې کم ته حقوق نه ملاويږي نو هغه حقوق ته پاره همیشه دی आवाज اوچت کړی دی. اس ممبر پروونشل اسمبلی زمونګه استادو کاغه پولیس ته کاغه جوډیشری دا چې سمره هم زمونګه انسټیټیوشن زمونګه سمره هم ادارې دی ما په خیال کې زمونګه فوکس چې کم دی اغا د ومن رائټس پروټیکشن د پاره دی او ماغه رائټس چې کم زمونګه آئین را کړی دی او ماغه رائټس چې کم مونګه اسلام را کړی دی.
په دې مسلې د خزو حقوقو لپاره فعال وکیل مهوش محب کاکا خیل وای د اورت مارچ کونکو خلاف ورکړل شوی خواص کې ویل شوی چې خزو په دغه احتجاج کې د اسلام توهین کړی دی خو هغه وی خزو ته د خپل حقوقو لپاره اواز پورته کولو او د غونډ کولو اجازه شته.
Being a woman rights activist, the blasphemous content chukam ze khabar arashi ne bilkul da gimungam chukam de mungu ade nikegi خو موسلی خزه چې کوم دی اغه د خپل رائټس ته پاره روزي اغه خپل رائټس ته پاره خبره کوي.
د خزو حقوقو لپاره فعالان افسوس کوي چې اسلام او پاکستان کې خزو ته ورکړل شوی حقوقو تحفظ کولو په ځای د قانون او انصاف ادارې د خزو غوندو په ضد داسې ګامونه اخلي چې پاکستان کې د خزو حقوقو لپاره مبارزه کوونکو لپاره حالات نور هم ناسازګار کول شي. صادق قاسم شاه وی او ای ډیوا پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
شوې ده وس د دیوا خبری خبرونه کې چې تاسو ته وړاندې کو د پښتو ژبې د فن ادب او د هنر سره تړلې د یو پیژندلې تند ژوند او د فن قصه. دغه قصه د هر اتوار په ورځ تاسو د پاره د دیوا همکار سردار علي ټکر تیاری. نو راځي چې واورو نن هغه تاسو د پاره د کم یو هنرمند د ژوند او د فن قصه راوړی ده.
خو ګورې دنکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی ابراهیم خان کاکړ. عبدالحی حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شعرا اول حصہ کې د ابراهیم خان کاکړ په حواله داسې لیکي وی چې ابراهیم خان د نصر الله خان زوی او پقوم کاکړو د پیر محمد کاکړ شاګردو او د اعلی حضرت احمد شاه بابا په زمانه کې پیدا شو او بیا تر 1200 او دریم سن هجری پورې جن معلوم دی. ابراهیم خان کاکړ د پښتو یو ډیر ښه شاعر او د مینې په اوره زړه سویو او د لیونتوب حال پر راغلو. وای چې کله بس پرلې شو نو دی به د قندهار په بڼونو کې ګرځېده او په ارمان ارمان به سبې سبې اشار په اوچت او خوږ آواز ویل. د ده د کلام لږ نمونه تر دې وخته پاتې ده او نور کلامې زمانه ضایع کړې دي. زه اکثر په دې خپلو پروګرامونو کې د دې خبرې ذکر کوم چې پښتانه تحقیق ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه چې زه کله د یو شاعر د جون په حواله باندې سویل غواړم موضوع مختلف کتابونه وګورم نو داغه د جون په حواله باندې صرف یو سو خبرې وي، نور داغه د جون چې کوم حالات دي هغه بالکل پټ دي. په خپل وخت کې صاحب دیوان شاعران خننی مونږ سره حصم نشته. یو سو د کلام نمونه را سره او د دین علاوه را سره حصم نه. دا ډیره د بدقسمتی خبره ده. خدای یو حقیقت دی چې د دې ستونزې سره مونږ هر وخت مخ کیږو. نو راځئ چې د ابراهیم خان کاکړ د کلام د نمونه د سره شریک کونو تاسو ته به لږ اندازه وشي چې دا څومره ښه شاعر د خپل وخت. نو راځئ چې د کلام یې واورو. پزړه مې اور دې ستال اور بلا، پزړه مې اور دې ستال اور بلا، پات مې کور دې زمل اور بلا، او پدرس جهان با اورون بل کړم، پدرس جهان با اورون بل کړم، للم بسان دې کړم بکور بلا، او د بن بلبلو بندي پخار شم، د بن بلبلو بندي پخار شم، نن په سیالانو بے اعتبار شم، دومره مې بستا چې تل پر ویاړ شم، او بار چې خاورې ستا د دربار شو، او په مخ خستۍ خکل ملوکي، په مخ خستۍ خکل ملوکي، په شاو خوا دی د حسن کوکي، او بلبلان ستای تا په گلزار کې، بلبلان ستای تا په گلزار کې، توتی دی ستای په سری مخوکي. خو ګوریدونکو پراتلون کې پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږم. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارم او خ جون درته غواړم.
لاندې کوم وسیوه اداریه، دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د شمالي بحری اوقیانوس تنظیم نیټو یو دفاعي اتحاد دی. پدې کې دیرش ملکونه شامل دي او تقریبا د یو عرب خلکو نمائندګي کوي. دا ملکونه په خپل خوخه پدې اتحاد کې شامل شوي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ورځو کې برسلز کې د نیټو په هډ کوارټر کې خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د نیټو غړي ملکونه خپل کې د جمهوریت ازادۍ په ډاډه زړه د خپل خبرې کولو او د قائدو او ضابطو په بنیاد د قائم یو بین الاقوامي نظام د خپل شریکو اقدارو په وجه یو موټی شوی دی چې دا خبره یقیني کی چې ملکونه خپل کې په اتفاق کولو په امنناک ډول وړاندې مزل کولی شي. دوی چې امریکا د نیټو ټینګ مرسته کوي، د نیټو د لپاره امریکای سره یو فراخ ایجنډا ده، او هغه دا چې دا خبره یقیني کو چې دا اتحاد چې څومره د تیرو پینځو او یو کالو راڅخه مضبوط او اثرناک را روان دي، نو چې هم دغه شان راتلونکو پینځو او یو کالو کې هم مضبوط او اثرناک پاتې شي. خاغلی بلینکن وې امریکای په خا اراده کړی چې خپل اتحادونه به بیا د سره تازه کړي، خپل ملګری به را بیدارو، او امریکا د دې کار شروع د نیټو نه کوي. کله چې مونږ په خپل ټولو کشالو نظر وکړو چې د یو ملک په هیڅ زمون په وړاندې پرتی دي او زمونږ د خلکو په ژوند اثرات پرې باسي، نو مونږ په دې نتیجه رسو چې په دې کشالو کې یو کشاله هم داسې نشته چې د امریکې په شمول یو ملک په یوازې ځان تابع وکړي. زمونږ دې مسلو سره ډېر نږدې تعلق دی چې پکې چاپیریال کې د بدلون راتلو، د سایبر د مد او د عامرانه حکومتونو د راپورته کېدو مسلې شامل دي. مونږ په شریکه دې مسلو ته ورته غاړه وتو کې غرضیان یو، او دا کار هم د نیټو غوندې فوجي اتحاد کولی شي. خاغلی بلینکن د خپل تقریر په اخر کې وویل چې زموږ مقصد اوس دا خبره یقیني کول دي چې نیټو د نن ورځې مسلو ته د مخ کېدو لپاره پوره مضبوطه کو، او همدا د کال 2023 پورې د ایجنډې مرکزی نقطه ده. مونږ دلته په دې ایجنډا د نیټو لوی سکتر جین سټولټنبرګ او نورو اتحادیانو سره جوخته همکاري کول غواړو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.